فساد نمیبود بنابراین در قدم اولویت اولاد ترانسپورت و برده با فساد نمیبود.
بسیار تشکر آقای روحانی از شما و از آقای تیموری که در برنامه با ما همکاری کردن تا برنامه دیگر که در خدمت شما قرار میگیریم. الله حافظ و نگهدار. سلامونه، وقت بخیر. مازیګر څلور بجې شوې. د خبری مجلې ته موزه محمد واصل وسال هر کله کوم په روانه مجله کې د ګڼو نورو موضوعاتو ترڅنګ د مشانو جرګې د هغو سرګندونو په اړه معلومات درکو تاسو ته. د افغاني اثارو د قاچاق په اړه نن چارواکیو مسولین استجواب کړی او د کرکټ د وروستیو پرله پسې ماتو په اړه هم راپور لرو. خو تر دې هر څه وړاندې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه درته سالم محمد سالې وړاندې کوي.
د افغانستان لوی څارنوالي د کرام الدین کریم د نیول کېدو حکم صادر کړی دی. معترض کاندیدان وایي چې امنیت شورا ورسره د دوی د شکایتونو په څېړلو کې د همکاري ژمنه کړې ده. په مالدووا کې تر وخت مخکې د انتخاباتو غوښتنه وسوه. د افغانستان لوی څارنوالي له امنیتي او کشفي ادارو غوښتنه وکړه چې د هیواد د فوټبال فدراسیون پخوانی رئیس کرام الدین کریم ونیسي. د لوی څارنوالي ویان جمشید رسولی نن ازادي راډیو ته ویل چې ښاغلي کریم د لوی څارنوالي د جلب د حکمونو په وړاندې بې اعتنايي کړې ده. د جمشید رسولی په خبره د ښاغلي کریم د قضیې د څېړنې لپاره ټاکل سوی هیات له امنیتي او کشفي ادارو د هغه د نیول کېدو غوښتنه کړې ده.
از ارگان امنیتی کشتی خواسته تا ای که
تاکلسی و حیات ده گرفتاری به دغه حکم که لامنیتی و کشفی ادارو غشتن کرده چه ده تحقیقات ده بشپری دو ده دی قضی پتاره و ده خلق و پشتون او اندشنو تا ده زاو بایلو لپاره جر تر جر ده ونی ولسی او نظارت تی وکلی چه پا دی برخی که ورسته تصمیمونی وستی او عدالت تامین سی. پرون ده فوتبال فدراسیون شغل کریم په نړیواله کچه د تل لپاره له فوتبال سره له تړلو فعالیتونو منع کړ. د فیفا د اخلاقي کمیټې قضایي څانګې پرون کرام الدین کریم د خپلې دندې له واکونو څخه په ناوړه استفادې او د افغانستان د فوټبال د ښځینه ټیم د څو لوبغاړو په جنسیت ځورونې مقصر وباله او نوموړی یې $1,000,000 هم جریمه کړ. شغلی کریم تر دې مخکې له رسنیو سره په خبرو کې پر ځان لګېدلي تورونه رد کړي دي. د ولسی جرګې د ټاکنو ځینې معترض کاندیدان چې نمونه یې د ولسی جرګې له نهایي لست څخه ایستل سوي وایي چې امنیت شورا ورسره ژمنه کړې چې غوښتنې به یې څېړل کېږي. د دغو کاندیدانو له ډلې نجیبې فایز هلمندی نن ازادي راډیو ته وویل چې د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محیب ورسره پرون په کتنه کې ویلي چې د دوی د غوښتنو د څېړنې لپاره به یوه کمیټه جوړیږي.
ما پلان داشتیم که امروز نامه سرگشادی خود به دفتر یوناما تسلیم بکنیم، ولی ما شب گذشته دکتر صاحب حمدالله محیب اینجا آمدن و دلجویی کردن، بر ما قول دادن که کمیته جور میشه، امکان داره تا دو روز سر کمیته جور شوه.
د دولس ولایتونو معترضو کاندیدانو له دو میاشتو راهیسې په کابل کې د تعصن خیمه وهلې ده. دوی وایي چې د ولسي جرګې په تیرو ټاکنو کې حق خوړل سوی او د دوی شکایتونه دي وڅېړل سي. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي په کابل کې د داعش ډلې شپږ کسې د ډله نیول سوې ده. دغه ریاست نن په اعلامیه کې ویلي چې دغه کسان د خلکو په ترور اختطاف، د وسلو او منفجره موادو په انتقال او ننګرهار ته د داعش ډلې د غړو او کورنیو په لېږدولو کې دخیل وو. ملي امنیت وایي چې امنیتي ځواکونه د خلکو د خوندیتوب لپاره د داعش ډلې په وړاندې خپل عملیات لا پراخوي. د مالیې سرپرست وزیر وایي ډیر ژر به د کوچني اختر په مناسبت ټولو ملکي کارکوونکو ته د 1500 ورځو معاش د اختري په توګه ورکړل سي. محمد همایون قیومي نن په دې اړه په کابل کې خبریالانو ته وویل
جناب رئیس جمهور و فرمانه کې 15
کوم فرمان چې د کوچني اختر په مناسبت د 15 ورځې بخششي معاش د ورکړې سپارښتنه کړې تصویب شوې او پرې کار روان دی او ډیر ژر به ټولو مامورینو ته وویشل شي.
تر دې مخکې ولسمشر محمد اشرف غنی هم ورته اعلان کړی وو. شغلی غنی ویلي و چې دغه معاش به افغان امنیتي سرتیرو ته هم ورکول کیږي. په قزاقستان کې پولیسو نن په لسګونو مظاهره چیان نیولی دي. دا په داسې حال کې ده چې په انرژي غنی دغه هیواد کې نن د ولسمشرۍ تر وخت مخکې انتخابات روان دي. اټکل کیږي چې د دغه هیواد موقت رهبر قاسم جومارت توقایف به د پخواني دیکتاتور ولسمشر نور سلطان نظربایف د ځایناستې په توګه په اسانۍ بریا خپله کړي. د قزاقستان تر ټولو لوی ښار الماتي کې تر څو زیات مظاهره چا نیول سی ودی دوی له دغو انتخاباتو سره د پریکون غوښتنه کوله چې توقایف له شپږ نورو کاندیدانو سره چې حکومت تایید کړي ورته ولاړ دی. د ازادي راډیو د قزاقي څنګه د خبریال په ګډون ګڼ بهرني او محلي ژورنالستان هم په الماتي کې د لنډې شیبې لپاره نیول سوي وو. په پلازمینه نور سلطان کې هم پولیسو د سیاسي مخالفانو په لسګونو ملاتړي چې په مظاهرو راوتلي وو له ګڼو هغو ژورنالستانو سره نیولي چې د دې جریان په اړه یې راپور ورکوه. د قزاقستان د پلازمینې نوم پخوا استانه و چې په وروستیو کې نوم نور سلطان ته اړول سوی دی. د مالدووا سرپرست ولسمشر پاول فیلیپ پارلمان منحل او د سپتمبر شپږمې نېټې ته تر وخت مخکې د انتخاباتو غوښتنه وکړه. دا په اصل کې ده چې د پخواني شوروي اتحاد دغه جمهوریت په وروستیو کې له سیاسي بحران سره مخامخ دی. فیلیپ دغه اعلان نن وروسته له هغې وکړ چې د اساسي قانون محکمې د روس پلوه ولسمشر ایګور دودان دنده وځنډوله او د هغه پر ځای یې فیلیپ ونوماوه چې د سرپرست رازم په توګه هم خپله دنده پر مخ بیایي. دودان په وار وار له فیلیپ سره د هغه د حکومت سره په تضاد کې روان و. فیلیپ له اروپایي ټولنې او د امریکا له متحده ایالاتونو سره د نږدې اړیکو پلوي کوي. له پنوره راهیسې د دغه هیواد په پلازمینه کیشیناو کې په زرګونو کسان د دودان په مخالفت او د اساسي قانون د محکمې په پلوي لارو کوڅو ته په مظاهرو وتلي دي. او د 2019 میلادي کال د نړیوال جام د سیالیو په لړ کې هندستان له استرالیا سره مسابقه کوي. د لندن په لوبغالي کې د دې مسابقې په چا ټاس هندستان وګټه او د بیټنګ کولو فیصله یې وکړه. تر اوسه پورې په 9 اور کې 109.5 منډې کړې دي او یو لوبغاړی سوځېدلی.
مننه چې ازادي راډیو ته غوږ یاست. وړاندې په خبرونه کې دا راپورونه او موضوعات لرو. د افغانستان مشران جرګې د ډالرو د قاچاق او بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانۍ د ارزښت د کمیدو په تړاو اړوند مسؤلین دغه جرګې ته استجواب کړی وو.
شما از اجراءاتتان در مورد جلوگیری از قاچاق پول و در مورد جلوگیری از چرش پول خارجی در داخل افغانستان خصوصا در ولایت همجوار توضیحات بدهیم.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې مسولین پر خصوصي سکتور له بیلابیل اړخونو د فشارونو د زیاتېدو خبره کوي.
د قوانینو سختوالی، خودسریګانی په ولایاتو کې شپږو حکومتونو د ټول هغه عوامل دي چې فشار یې راوستلی دی په سکتور.
ناټو تر 2000 کال وروسته هم د افغان ځواکونو د ملاتړ ژمنه کوي.
وام تعهدات در از مدت خودم برای تمویل این نیروها تا سال 2024 فراتر از 2024 تحقیق کردن.
د کرکټ یو شمېر افغان مبصرین په نړیوال جام کې د افغان لوبډلې د پرلپسې ماتو لامل له اروپایي میدانونو سره د افغان لوبغاړو نابلدتیا او په لوبډله کې د ډلو جوړېدل ګڼي. په غزنی کې د ټاکنو کمیسیون چارواکي وایي که اعتراضات او تظاهرات همداسې روان وو کېدای شي دلته ټاکنې وځنډېږي. د دې ترڅنګ د ورکوشو عزیزانو او د انصاف په لټه کې دوه اونیز پروګرامونه هم د همدې ساعت په دوهمه نیمایي کې خپرېږي. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ. ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او د اف ام په 13.5 صفو د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې اوریدل شي. د هم د خبرونې د سر موضوع مشانه جرګې د افغانستان بانک مسولین د ګمرکونو مرستیال او د کورنیو چارو وزارت ځینی چارواکي استجواب کړیو چې د ډالرو د قاچاق او د بهرنۍ واسر په وړاندې د افغانۍ د ارزښت کمیدو په تړاو د جرګې د غړیو پوښتنو ته ځواب وایي. د کورنیو چارو وزارت مرستیال وایي له هیواد نه بهر ته د ډیرو پیسو د قاچاق مخه نیولې خو بیا هم هر میاشت شاوخوا $40,000 بهر ته قاچاق کیږي. په دې اړه نور جزئیات زما همکار اجمل تورمان له تاسو سره شریک کړي چې همدا شپه په سټوډیو کې دی. تورمان صاحب مهرباني وکړئ.
له افغانستان نه بهر ته د پیسو قاچاق د افغانیو پر وړاندې د بهرنیو اثارو د ارزښت ډیرېدل او په ځینو سرحدي ولایتونو کې د افغانیو پر ځای د یو شمېر ګاونډیو هیوادونو د پیسو کارېدل هغه موارد دي چې مشرانو جرګې ځواب ویلو ته د افغانستان بانک رئیس او د امنیتي ځواکونو مسؤلین ور وبلل. د دغې جرګې مرستیال محمد علم عزتیار چې د یک شنبې په ورځ د جرګې مشري کوله وویل تاثیر پیسو د قاچاق د مخنیوي او په افغانستان او په تیره په سرحدي ولایتونو کې د بهرنیو پیسو د کارېدو په اړه توضیحات ورکړئ چې څه وشول او څه باید وکړو. مشرانو جرګې دغه مسولین په داسې حال کې استجواب کړل چې په وروستۍ میاشت کې د کابل په بازارونو کې $1 له 1 افغانۍ سره تبادله شو. د افغانستان بانک رئیس وایي د افغانۍ پر وړاندې د بهرنیو اسعارو د ارزښت د لوړېدو عمده لاملونه سیاسي بحران، امنیتي ګواښونه، خلاص سرحدونه، د معیاري سکنر ماشینونو نشتوالی او بهر ته د اسعارو قاچاق دي. خلیل الله صدیق د مشرانو جرګې په استجوابي غونډه کې وویل د دغې ستونزې د مخنیوي په لار کې یو لړ خندونه موجود دي. د دې خبره داس کسان هم شته چې په اونۍ کې درې ځلې دوبۍ ته ځي راځي او په هر سفر کې تر $600,000 پورې په قاچاقي ډول لیږدوي. د دې خبره په دې تړاو اسناد هم لري چې دغو کسانو سره باید قانوني چلند وشي، خو د دغو قاچاق کوونکو نومونه نه اخلي. دی وی په دې برخه کې موږ قضیه لرو او نیولې مو دي چې ځینې کسان په اونۍ کې درې دوبۍ ته ځي او په هر سفر کې $600,000 له ځان سره وړي. موږ اسناد ترلاسه کړي او کار پرې کوو چې له دوی سره څه چلند وکړو. کمزور اقتصادي وده، د کلنیو عوایدو کموالی، د صنایعو نه ملاتړ، سیاسي لانجې او د قانونو نه کیندل نور موارد دي چې د افغانیو پر وړاندې د بهرنیو اسعارو د ارزښت په لوړېدو کې نقش لري او دا موارد دي چې افغانستان په اجرایاتو ځان مکلف نه ګڼي. له دې سره سره دغه بانک په تیره میاشت کې د افغانیو پر وړاندې د بهرنیو اسعارو د ارزښت د لوړېدو له امله $1.1 میلیارډ بازار ته وړاندې کړل او په بدل کې 40 میلیارډ افغانۍ راټولې کړې. د ښاغلي صدیق په خبره کې دغه اعلان نه وي او پیسې د دوراني شوی نه وي، په بازار کې انفلانسیون او پولیتورم له تصوره پورته وو. د دې په خبره په افغانستان کې پولیتورم د تیر کال په پرتله ډیر شوی، ځکه په 2013 میلادي کال پورې تورم 0.8 وو، خو په روان کال کې 1.1 میلیارډ افغانۍ ته رسیدلی دی. په ورته وخت کې د کورنیو چارو وزارت مرستیال علي مسوي سږ کال بهر ته د ډیرو پیسو د قاچاق مخه نیولې ده.
د افغانستان هغه 2400 کیلومتره سرحد چې د پاکستان سره لري، هغې باندې تقریبا په 15 کیلومتره کې هم مسؤلیت نه لرو، چې هغه یو د تورکم بندر دی، د سپین بولدک بندر دی او بالاخره دغه جنوبي شرق کې چې د غلام خان او د انګور اډې او د دغه ساحو بنادر دي، په دغه کې مونږ مسؤلیت لرو. نور عمومي سرحدات ټول د وزارت دفاع پورې مربوط شوي دي.
د ګمرکونو مرستیال عبدالله رقیبی چې دای هم مشانو جرګې استجواب کړی وای د بیلانس کسر، د کورنیو تولیداتو کمواله، خلاصدونه او لوی شمیر ګاونډي هیوادونو سره د سرحدي ولایتونو نږدېواله د دې لامل شوی چې په ځینو سرحدي ولایتونو کې بهرني اثر وکاریږي. دی وای قاچاق په هغو سیمو کې کیږي چې د ګمرکونو د فعالیت تر پوښښ لاندې نه دي. دغه مسؤلان وایي په ګمرکونو کې د زورواکو او لوړپوړو چارواکو لخوا د ځینو کارکوونکو ګمارل هغه څه دي چې دغه ستونزه یې لا پراخه کړې ده.
نن کوله خپل همکار اجمل تورمن نه چې تاسو ته راپور وړاندې کړ. راپور په دې تړاو چې د بهرنۍ اسعارو پر وړاندې د افغانۍ ارزښت کم شوی دی او له دغه هیواد ډالر هم قاچاق کیږي. بل موضوع هم اقتصادي ده. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې خصوصي سکتور تر بیلابیلو فشارونو لاندې ده. د دغې خونې مرستیال خانجان الکوزی د یکشنبه پر ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل دولت له خصوصي سکتور او سوداګرو سره د دښمن او سیال په څیر چلند کوي. بلخوا د کورنیو چارو وزارت دغه اداوي ردوي وایي په هر کټګورۍ کې چې مجرم وي د قانون منګولو ته بسپارل کیږي، خو د سوداګرو د امنیت ډاډ ورکوي. دغه نور معلومات زما همکار رحمت افغان په دغه راپور کې وړاندې کوي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې د سوداګرو اختطاف په لارو کې له سوداګریزو مالونو پیسې اخیستل، لوړه تعرفه په ادارو کې، شته فساد، ناسم امنیتي وضعیت او په غیر قانوني توګه د سوداګرو نیول او نورو بیلابیلو لاملونو په افغانستان کې خصوصي سکتور سخت اغیزمن کړی. د دغې خونې مرستیال خانجان الکوزی د یکشنبه په ورځ کابل کې په یو خبري ناسته کې له حکومته د خصوصي سکتور د خوندیتوب غوښتنه وکړه.
د خصوصي سکتور سره د یو شریک په حساب باندې، د یو همکار په حساب باندې دولت باید برخورد وکړي. د قوانینو سختواله، خودسریګانی په ولایاتو کې، شپږو حکومتونو، دا ټول هغه عوامل دي چې فشار یې راوستلی دی په سکتور، فشار یې راوستلی دی په اقتصاد او اقتصاد یې نن خراب کړی دی.
ښاغلی علي کوزای زیاتوي چې د روانو ناخوالو له امله شاوخوا 1400 سوداګرو خپلې پانګې له افغانستانه ایستلي چې دا د هیواد اقتصاد ته لوی زیان دی. په دغه ناسته کې حاجي بختو په نوم یو سوداګر حکومت په دې تورن کړ چې شاوخوا 2 اونۍ وړاندې د حاجي دلاور په نوم یو سوداګر وسلوالو مخالفانو سره د اړیکو او همکاریو په تور نیولی. حاجي دلاور چې د مشرانو جرګې پخوانی سلاکار هم معرفي سوی د کورنۍ غړي یې وایي چې نوموړی بې ګناه دی او له اړوندو بنسټونو غواړي چې د ښاغلي دلاور دوسیه په بې پرې ډول وڅېړي. په ورته وخت کې د کورنیو چارو وزارت وایي چې د حاجي دلاور په قضیه جدي کار روان دی. د دغه وزارت ویان نصرت رحمي ازادي راډیو ته وویل هر څوک چې په هره کچوي او جرم وکړي قانون به ورباندې پلی سي.
کله چې یو سړی یو جواز واخلي د تجارت او هغه به جرم نه کوي، ډیری داسې کسان دي چې هغه بېلابېلو برخو کې دندو بوختي خو یو جرم سرته وي. او د افغانستان پولیس چې دي هغه اصلي دنده چې هغه د قانون تنفیذول دي او قانون پلي کول دي او تطبیقول دي. په دې برخه کې هغه چې هر څوک وي په هر کټګوري کې وي چې جرم کوي
دا لومړی ځل نه دی چې د سوداګرۍ او صنایعو خونه د خصوصي سکتور په مالکانو باندې د فشارونو او ورته د متوجي امنیتي ګواښونو خبره کوي، بلکې له دې وړاندې ځینې سوداګر او د دوی د کورنۍ غړي تښتول سوي چې بیا وروسته د پیسو په بدل کې یو شمیر خوشې سوي او ځینې وژل سوي هم دي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په هیواد کې د ننه ټولو سوداګرو او پانګوالو ته د امنیت ډاډ ورکوي او ورنه غوښتنه کوي چې د خطر او بې ځایه ځورونو په صورت کې د اړوند امنیتی بنسټونه په جریان کې پریږدي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د مالی سرپرست وزیر د ناټو له مالی ملاتړ څخه هرکلی کوي، وایي دا به د افغان ځواکونو روحیه پیاوړې کړي. محمد همایون قیومی د یکشنبه پر ورځ خبریالانو سره په خبرو کې د بروکسل ناسته ګټوره او له لاسته راوړنو ډکه وبلله. نوموړي ویل په دغه ناسته کې ناټو بیا ځلې ټینګار وکړ چې له 2006 میلادي کال وروسته به د افغانستان د امنیتي ځواکونو مالی ملاتړ ته دوام ورکوي. نوموړي همدارنګه د اقتصادي پلانونو په چټکتیا هم خبرې کړې دي. تفصیل له ناجی سپیاورو.
د افغانستان د مالی سرپرست وزیر وایي په بروکسل کې د ناټو له تازه ژمنې سره هغه اندېښنې لرې شوې چې ګواکې نړیواله ټولنه به افغانستان یوازې پرېږدي. محمد همایون قیومی د یکشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل د سلاسه کې د ناټو غړي او هیوادونو بیا ځلې ژمنه وکړه چې له 2006 میلادي کال وروسته به هم د افغانستان د امنیتي ځواکونو مالی ملاتړ ته دوام ورکوي.
د بروکسل په ناسته کې چې د ناټو ټولو غړو هیوادونو پکې حضور درلود، یو ځل بیا پکې له افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ څرګند شو. دوی په افغانستان کې له شو پرمختګونو هم خوښي څرګنده کړه او ټینګار یې وکړ چې تر 2023 او له هغې هم خپل مرستو ته دوام ورکړي.
دغه لګښت هر کال 5 میلیارد ډالر اټکل کیږي چې زیاته برخه د امریکا متحده ایالات او د ناټو نور متحدان ورکوي. د ناټو عمومي منشي یان سټولټنبرګ د تیرې سه شنبه په ورځ د بروکسل په ناسته کې وویل چې د روان کال د مې میاشتې تر 15 نیټې پورې مرسته کوونکو هیوادونو د افغان ځواکونو د ملاتړ له صندوق سره 2 میلیارد او 800 میلیونه ډالر مرسته کړې ده. د نوموړي په وینا د افغانستان د ملي اردو د ملاتړ صندوق به د نړیوالې ټولنې پراخو مرستو ته پرانیستی پاتې شي. مخکې تر دې تر 2006 میلادي کال وروسته په کور دننه د افغان ځواکونو د تمویل په اړه ګڼې اندېښنې موجودې وې. د افغانستان د مالی سرپرست وزیر محمد همایون قیومی جوړ شوې غونډې ته دغه شان وویل چې دوی هڅه کوي په خپل ځان د بسیاینې لپاره خپلو اقتصادي پلانونو ته چپتیا ورکړي.
دغه افغانستان په ځان د بسیاینې په لور ولاړ شي. موږ څو پکیجونه جوړ کړي چې لومړی 1.2 میلیارد ډالر دي چې تقریبا 15.5 د کرنې او 1.3 میلیارد د برېښنا په برخه کې دي.
که څه هم افغان حکومت د اقتصادي او مالی ځان بسیاینې لپاره تر دې مخکې هم ټینګار کړی، خو تر اوسه پورې عملي اقدامات نه دي شوي. ښاغلی قیومی بیا وویل چې تر راتلونکو 3 میاشتو پورې به څېړنې پای ته ورسیږي او ډېر ژر به په دې برخه کې عملي کارونه پیل شي.
تاسو موږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. دا او نور مطالب تاسو کولی شئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه چې پته ده www.azadiradio.com باندې هم ومومي اولته هم ولولای. اوس هم د کرکټ له نړۍ یو راپور لرو. د کرکټ د 2019 نړیوال جام په سیالیو کې د افغان لوبډلې پرله پسې ماتې. د کرکټ یو شمېر افغان مبصرین او مینوالې لاملونه له اروپایي میدانونو سره د افغان لوبغاړو نه بلتیا او په لوبډله کې د ډلو جوړېدل ګڼي. دوی وایي له نړیوال جام سیالیو څو ورځې وړاندې د لوبډلو بدلول د افغان کرکټ بورډ بله هغه ناسمه پرېکړه وه چې په سیالیو کې تاثیرات لیدل کېږي.
د کرکټ د نړیوال جام سیالیو د تیر شپې په لوبه کې نیوزیلند افغان لوبډلې ته په وو وکټو ماتې ورکړه. د پروانو سیالیو کې د افغان لوبډلې دریمه پر لپسې ماته ده. له دې وړاندې سریلانکا او په لومړۍ لوبه کې آسترالیا افغان لوبډلې ته په لوی توپیر ماتې ورکړې وه. خو پوښتنه دا ده چې ولې درې پر لپسې ماتې. د کرکټ یو شمېر افغان مبصرین وایي په لوبډله کې دننه د ډلو جوړول، د ښو روزونکو په دنده نه ګمارل، د سیاسینو له لوري په کرکټ کې لاسوهنه، د لوبډل مشر بې وخته بدلون، د اروپایي لوبغاړو سره د افغان لوبغاړو نابلدتیا، د کرکټ بورډ په رهبرۍ کې د غیر مسلکي کسانو موجودیت او یو شمېر نور هغه لاملونه دي چې په روانو سیالیو کې د افغان لوبډلې په لوبو منفي اغېز کړی دی. د کرکټ افغان مبصر ببرو کمر ازادي راډیو ته وویل
غټترین مشکل ګوره تا دی لوبغاړو د خپل پاډیان یو ګوره دی هر یو خېټې غټې دوی فټنس بي خي سفر ده دوی باندې څو کار نه کوي. مونږ ګوره جامې جهاني ته تقریبا درې څلور کاله درلودل. تاسو ولیدل چې هیڅ کله د موږ کیمپ جوړ نه شو چې هغه د شنو پیچونو وي. یعنې موږ ټول لوبې په آسیایي پیچونو کې وکړه، بل د مونږ د یو قوي ټیم سره لوبې ونه کړې چې د مونږ کرکټ پکې امپروومنټ پیدا کړي.
د کرکټ د نړیوال جام سیالۍ د روان لمریز کال د مئی په 13 نیټه په انګلستان کې پیل شوې دي. دا دوهم ځل دی چې افغان لوبډله د یو ورځنیو سیالیو په نړیوال جام کې لوبیږي. د 2015 نړیوال جام سیالیو کې افغان لوبډلې کومه لویه لاسته راوړنه نه درلوده، یوازې له سکاټلند لوبه ګټلې وه. د کرکټ د چارو شنونکي یاسر خوګیانی ازادي راډیو ته وویل چې د 15 کالو په تیرېدو سره لا هم په لوبډله کې ښکاره بدلون نه ګوري.
د مونږ ټیم یو خانه د اصغر نه لوبېدل بالکل په دې ټیم باندې اثر لري. لوبغاړي ټول ځینې د هغه سره شپږ کاله اووه کاله په ټیم کې پاتې شوي دي. فکر کوم چې هغوی ښه کارکردګي نه کوي یا هغه څه چې مونږ ته تمه لرو په هغه اندازه باندې نه دي. د دې سره په څنګ کې ځینې کمی هم شته دی. ګورئ مونږ هر لوبه چې مونږ وګورو د مونږ د لوبغاړو تر ټولو عمده ستونزه هغه د بونس بال یا د جیګ بال نه لوبېدل دي. دوی دا وړتیا او صلاحیت له لاسه ورکړی ده چې دوی د تیزو بالرانو بونسر او یا بالخصوص جیګ بالونه ولوبولی شي.
خو د افغانستان کرکټ بورډ وایي د افغان لوبډلې په اړه قضاوت له وخت مخکې دی، ځکه د کرکټ بورډ د ویان فرید هوتک په وینا افغان لوبډله شپږ نورې لوبې هم مخکې لري او دوی هیله لري چې لوبډله به ښه وځلیږي. ښاغلی هوتک څه هم ځینې ستونزې مني خو وایي په روانو سیالیو کې یوازې افغان لوبډله نه ده چې تر دې دمه بریا نه ده ترلاسه کړې، بلکې د سویلي افریقا په شان پیاوړې لوبډلې هم نه دي توانېدلې چې مقابل ټیمونه مات کړي.
هر لوبډله د بریا لور ځي او د بریا په خاطر باندې ځي. د افغانستان لوبډله هم په همدې هوډ ترڅو بریا ترلاسه کړي شي لاسته راوړنې ولري او د افغانستان نوم په نړیوال جام کې لوړ وساتي. نو انشاءالله په روانو لوبو کې به افغان اتلان وکولی شي چې د افغانستان لپاره
د کرکټ افغان مبصر یاسر خوګیانی وړاندیز کوي چې باید افغان کرکټ بورډ د لوبغاړو کمزوري معلومی کړي او د ختمولو لپاره پانګونه وکړي. د لوبغاړو هم غوښتنه کوي چې خپل شخصي ګټې او غوښتنې شاته وغورځوي او د ملت د خوشحالۍ لپاره خپل ټول فکر لوبو ته راټول کړي تر څو په روانو سیالیو کې ښې لاسته راوړنې ولري. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
هم د کرکټ نړیوال جام په اړه معلومات ترکو تاسو. اوس مهال د هندستان او استرالیا ترمنځ لوبه روانه ده. هندۍ لوبډله دمګړې توپهنه کوي. یو سلو نه اتیا منډې جوړې کړي. یو لوبغاړی اوټ شوی دی. د 2.5 اورونو لوبه هم تر دې مهاله شوې ده. شکر دوان د خپل لوبډلې لپاره سل منډې جوړې کړي. لا هم توپهنه کوي. ورسره ویرات کوهلی ولاړ دی چې 28 منډې جوړې کړي او روهیت شرما بیا په 500 منډو آؤٹ شوی دی. د نړیوال جام سیالیو په د نمرو په جدول کې نیوزیلند د دریو بریاو سره لومړی دی. انګلینډ بیا په دوو بریاو سره دویم دی او آسټرالیا بیا د دوو بریاو سره څلور دریم ځای کې قرار لري او سریلانکا هم د دریو پوینټونو سره بیا په څلورم ځای کې دی. نو افغانستان د جدول په وروستي ځای کې قرار لري چې درې لوبې پر لپسې بایللی. داشن سعود افریقا ورڅخه بیا پورته ده په نهم ځای کې. هغه هم خپلې درې لوبې بایللې دي. زو اوس هم غزنی ته په غزنی کې د ټاکنو کمیسون چارواکي وایي ک اعتراضات او تظاهرات هم داسې روان وو کې دی چې دلته ټاکنې وزنډي کی دا په داسې حال کې ده چې اعتراض کوونکي غوښتنې لري چې د دوی مشروع غوښتنې دی ومنل شي. دا چې د دوی غوښتنې څه دي په اړه غزنی څخه د ازادي راډیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر نور معلومات راکوي.
په غزنی کې د ټاکنو د خپلواک کمیسون چارواکي وایي که دلته د خلکو اعتراضات او تظاهرات همداسې دوام وکړي کېدای سي دلته د ولسي جرګې او ولسمشریزې ټاکنې وځنډیږي. په دغه ځای کې د ټاکنیزو چارو رئیس عبدالنصیر مومند په دې اړه ازادي راډیو ته وویل د خلکو د اعتراضاتو او تظاهراتو په اړه یې له محلي او مرکزي ادارو سره خپلې ستونزې شریکه کړې دي.
د دوی که دغه سه اعتراضات ادامه عمومي اتمان زمونږ فعالیتونه ځنډیږي او نشو کولای چې کوم زمونږ عملیاتي پلان د هغې مطابق مخته لاړ شو. اتمان ټاکنې فعالیتونه صدمه ویني او امکان د دې شته دی چې دلته ټاکنې صورتونه نیسي.
اعتراض کوونکي ټینګار کوي چې په غزنی کې د دولسي جرګې او ولسمشریزې ټاکنې په یو ځای ترسره سي. که مومند په دغه ځای کې د ټاکنو د لغوه کېدو خبره کوي نو مدني فعال ډاکټر عمر آیان وایي موږ د قانون پر اساس او د قانون په چوکاټ کې مشروع غوښتنې لرو. که ټاکنو کمیسون دلته تر 2 میلیونه د زیاتو کسانو پر حقونو تیری کوي نو د انتخاباتو پروسه تر سوال لاندې راځي.
هیڅ نو انتخاباتي پروسې ته اجازه نه ورکوو. د انتخاباتو کمیسون دروازه تړو که بل فرض په غزنی کې انتخابات نه کېږي. غزنی تقریبا 2 میلیونه شاوخوا نفوس لري. نو که 2 میلیونه په دې ټاکنو کې اشتراک نه کوي د ټاکنو ټول اعتبار یې خرابیږي او اعتبار یې تر سوال لاندې راځي. نه دنیاواله غوته چې مشروع ټاکنو په سترګه ګوري او نه په هیواد کې دننه.
دا چې دغه اعتراض کوونکي کومې غوښتنې لري یو تنه اعتراض کوونکی او په غزنی کې د علماو شورا رئیس مولوي محمد اسماعیل روحاني په اړه معلومات راکوي.
غزنی انتخابات مخکې تر ولسمشریزو ټاکنو وشي یا دې له ولسمشریزو سره په یوځای وشي او یا که شاته کېږي په دې شرط شاته شي چې د غزنی هغه یولس وکیلان چې د یولس سره د یو قوم خلک دي هغه دې راوویستل شي چوکۍ د غزنی یولس سره دې خالي پاتې شي.
په غزنی کې تېر ځل هم د ځینو اعتراضاتو له امله د ولسي جرګې ټاکنې ځنډېدلې وې. یاد دې وي چې په غزنی کې د مدني ټولنو استازي قومي مخور مشران دیني عالمان د ولایتي شورا ځینې غړي او ولسي لګلا هم د ټاکنو کمیسون مخ ته د اعتراض په توګه ناستې او غوښتنه لري چې تر څو پورې دولت او د ټاکنو کمیسون د دې غوښتنې منلې نه وي تر هغې پورې به د ټاکنو هیڅ پروسې ته هیڅ ډول اجازه ورنه کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
از رادیو د سهار له ونه د مخم تر و بجو پام دی سپاورې دل شي. د قزاقستان خلک نن د خپل نوی مشر د غوړکولو لپاره د رای ورکولو مرکزونو ته ځي. د انتخابات وروسته له هغه تر سره کیږي چې پخوانی ولسمشر نور سلطان نظربایف له نږدې 1.5 کلن واکمنۍ وروسته له دندې لاس اخیستی او دا انتخابات د هغه په غوښتنه تر سره کیږي. د نور تفصیل احمد تکل راکوي.
قزاقستان کې د رای ورکولو بهیر نن هر وختي پیل شو. په دې انتخاباتو کې پخوانی تجربه کار ډیپلومات او اوسنی موقت ولسمشر قاسم جمار توکایف او د هغه شپږ تنه حریفان ولاړ دي چې تر ډیره ناپیژندل شوي کسان دي. په دې انتخاباتو کې د اپوزیسیون یو واقعي کاندید هم سیالي کوي خو ویل کېږي چې چانس یې ډیر کم دی. کل کېږي چې د توکایف د بریا چانس به تر نورو زیات وي ځکه پر واکمن ګوند سربیره د فلم او موسیقۍ مشهور ستوري هم ورسره ولاړ دي او ملاتړ یې کوي. پخوانی ولسمشر نور سلطان نظربایف له 1.5 کلن واکمنۍ وروسته په 13 مارچ میاشت کې له واکه لاس واخیست. له واکه د 80 کلن نظربایف لرې کېدو د قزاقستان خلک چې د پخوانی شوروي اتحاد له پرځېدو وروسته یې د ده تر استبدادي واکمنۍ لاندې ژوند تیر کړی و سخت حیران کړل. ویل کې چې نظربایف اوس هم په پریکړو کې لوی لاس لري. توکایف د دولتي اوپرا په پرتمینه ودانۍ کې د رایو ورکولو پر مهال له خبریالانو سره په انګلیسي ژبه خبرې وکړې او تایید یې کړه چې نظربایف د قزاقستان د امنیت شورا د مشر په توګه او په نورو ظرفیتونو کې لا هم په واک کې دی. د اروپا د امنیت او همکاری سازمان د قزاقستان ټول پخواني انتخابات غیر دیموکراتیک او غیر عادلانه بللی دي. نظربایف 4 کاله مخکې په تیر ځل انتخاباتو کې چې د رسمي سرچینو د معلوماتو له مخې د رایو ورکولو په شرایطو د برابرو په 95 خلکو ګډون پکې کړی و. په 95 نږدې 98 رایې ګټلې وې. په قزاقستان کې د ولسمشر د غوړه کولو لپاره انتخابات داسې محل کېږي چې د اپوزیسیون جریان که څه هم کمزورې دی خو د جوړېدو په حال کې دی. د نظربایف له پریکړې وروسته خلکو د واک د فرمایشي لیکت پر ضد مظاهرې وکړې او حتی د انتخاباتو د تحریم غوښتنه یې وکړه.
وختم نږدې څلور بجې او دیرش دقیقې کېدونکې دي. سالی محمد سالی تاسو ته د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي او له هغه وروسته به تاسې بیا ورزشي خبرونه له ناجیې ساپۍ څخه واورئ.
د افغانستان لوی څارنوالۍ له امنیتي او کشفي ادارو غوښتنه وکړه چې د هیواد د فوټبال فدراسیون پخوانی رئیس کرام الدین کریم ونیسي. پر کرام الدین کریم تور پورې سوی دی چې د افغانستان د فوټبال د ښځینه ټیم د غړو په جنسي ځورونې کې لاس لري. د ولسي جرګې د ټاکنو ځینې معترض کاندیدان چې نمونه یې د ولسي جرګې له نهایي لیست څخه ایستل سوي وایي چې امنیت شورا ورسره ژمنه کړې چې غوښتنې به یې څېړل کېږي. د مالی سرپرست وزیر وایي چې ډیر ژر به د کوچني اختر په مناسبت ټولو ملکي مامورانو ته د 15 ورځو معاش د اختری په توګه ورکول کیږي. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په کابل کې د داعش ډلې شپږ کسیزه ډله نیول سوې ده. د دې ریاست په خبره دغو کسانو د خلکو په ترور اختطاف د وسلو او منفجره موادو په انتقال کې لاس درلود. په قزاقستان کې پولیسو نن په لسګونو مظاهره چیان نیولی دي. تب داصل کې د چې په انرژي غنی دغه هیواد کې نن د ولسمشری تر وخت مخکې انتخابات روان دي. بل خو د مالدو و سرپرست ولسمشر پاول فیلیپ پارلمان منحل او د سپتمبر 18 نیټې ته تر وخت مخکې د انتخاباتو غوښتنه وکړه. د 2019 میلادي کال د کرکټ نړیوال جام د سیالیو په لړ کې د هندستان او استرالیا ترمنځ مسابقه روانه ده.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم کپتان ګلبدین نایب وایي چې د افغانستان تکړه بالر راشد خان چې پرون شنبه له نیوزیلند سره په مسابقه کې ژوبل شوی و اوس ښه دی. شل کلن راشد خان چې د نړۍ تر ټولو غوره بالر ګڼل کیږي د برتانیا په ټانټن لوبغالي کې له نیوزیلند سره په سیالۍ کې هغه مهال ژوبل شو چې بیټنګ یې کوه او د نیوزیلندي لوبغاړي لکی فرګسن توپ یې پر سر ولګید. کپتان ګلبدین نایب وایي راشد خان به د افغانستان په راتلونکي مسابقه کې وکړی شي. راشد خان د تیرې شپې په لوبه کې د ډاکټر په سپارښتنه توپ اچونه ونه کړه. نیوزیلند دغه لوبه له افغان لوبډلې د 2 وکټو په توپیر وګټله. دا د 2019 نړیوال جام په سیالیو کې د افغان لوبډلې درېمه پرله پسې ماتې ده. د افغانستان د فوټسال شل کلن ملي ټیم د ایران تبریز ته ورسید. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي دغه ټیم د آسیا فوټسال په سیالیو کې د ګډون په هدف دغه هیواد ته تللی. ټاکل شوی چې دغه لوبې د جوزا په 15 او 16 د ایران او هانګ کانګ ټیمونو ترمنځ ترسره شي. دغه فدراسیون وایي د فوټسال ټیم بشپړ چمتووالی لري. او د کرکټ د 2019 نړیوال جام سیالیو په لړ کې نن هندوستان او آسترالیا د یو بل په وړاندې سیالي کوي. هندوستان په روانو لیو کې یو لوبه کړی چې ګټلې ده. استرالیا بیا په خپل دریو لوبو کې دوه ګټلې او یوه یې بایللې ده.
مننه کوم چې تر دې مهاله زموږ سره ملي استې او د هندستان او استرالیا د لوبې حال همدا ده چې استرالیا بولینګ کوي او هندستان توپخانه کې تر دې مهاله په 3.2 ورونو کې 202 منډې کړي. یوازې یو لوبغاړی روهیت شرما اوټ شوی دی. شکر توان او ویرات کوهلی دمګړی توپخانه کوي. اوس هم د انصاف په لټه کې او د ورکوشو عزیزانو 219 پروګرامونه خپرېدو ته چمتو دي. تاسو د دغه خبرونو اورېدو ته بولم او زه تر بیا اجازه غواړم. د الله پامن.
د انصاف په لټه کې یو چې هغه په سیور شبل یغه په سیور شمدی کې ربان ورستی دي شی او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دا ورین خدای راستي کوز ما دا یت سر نه وشت.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازریف وګړه خو ازرک ان شاء الله موږ جلبونه په سیور کړی.
دا آزادی رادیو درنو اوریدونکو سلامونه مو ومنئ. زخان محمد سین د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اورئ چې د لغمان ولایت د قرغیو د ولسوالۍ د مندروړو د لیسې سرښوونکي عتی الله خونزاده آزادي راډیو ته ویلي چې حکومت د دغه ولسوالۍ ګڼو ښوونکو ته د لغمان ولایت د ګمبیري په دښته کې د یوې یوې نمرې ځمکې فورمې ورکړي، خو اوس په دغو نمرو یو شمېر زورواکانو قبضه کړې او دوی نه پرېږدي چې دغو ځمکو ته ورشي. دغه ستونزه مو د لغمان ولایت له چارواکو سره هم شریکه کړې ده.
د انصاف پلاټه کې
خورور نوم د سده او د کومه ځای د ټلیفون کړه.
نوم می عتی الله مولوی زاده د قرغ د مندرور د لیسې سرمعلم ولسوالی قرغی ولایت لغمان.
ستونزه یا مشکل مسو
درینین سوا نفر او معلمینو د ولسوالی قرغی ته صاحب د جمهور صاحب رئیس د جمهور رئیس په امر باندې د غب د فرمان د مخه په شارک د معلمینو کې د ګمبيري په دښته کې نمرې ورکړل شي. هغه نمرو کې مونږ سنکاریګان هم وکړي څلوېښت څلوېښت زره روپۍ مونږ سنکاري وکړ چې بل ورځ راځو کورونه به پکې جوړوو انتقالوو به. هغلته چې ورغلو صاحب د ازرې احمدزي کوچیان هغوی راغلل زمونږ په سنکاري څلوېښت څلوېښت سنکاریګانو باندې کورونه جوړ کړ او مونږ چې لاړو رئیس معارف هغه پخوانی رئیس معارف حضرت مجددي صاحب مونږ باندې داسې تیږې وورولې چې اخرې کې مونږ ټول په تېښته بټیالي شو. نو اوس نوی هغه رئیس صاحب معارف چې دی عبدالله حمیدي صاحب د تم څوار شکایت کړی دی هغه مقام ولایت ته دی مقام ولایت وای نن دی سبا دی نن دی سبا دی په دغه باندې زموږ وخت تیری
د خون کو د خارګوټي په نامه نومول شوی وو.
بلې او د معلم مشارک مخ
نمرې درته په نخښه شوی به کنه
زه تثبیت شوی مونږ ته چونه واچو انجینران د مدیریت انجینری د ریاست معرف هغه راغلل چونه کاری وکړ د هر چا نمره معلوم شو.
نو تاسو ولې ژر اقدام نه کړو جوړ مونږ کړ
مونږ خپل سنکاری مو کړ سنکاریګان مو کړې پکې سنکاری نه ورسه د خلک راغلو چې دوی ډیرو او معلمی خو مظلوم بیچاره خلک دي. لاړو التبل و چې لاړو رئیس معرف حضرت محمد مجددی مو سره یو ورسه بس خزي هنر کیږي واخه فل په مونږه څنګه بارانی شروع کړ.
د غستون زمو د لغمان لوالی یا د پهن ل رئیس سره شریکه کړي
پخوانی والی سید جبار نعیمی ته چې اوس قندوز ته تبدیل شوی هغه ته هم څو وړیا ریزي وکړي صاحب زموږ نمائندگان د معرف لاړل او اوس دغه والی سید ته ما په خپل درې ورقه کاغذ ورکړ ورته پاره کې موږ دغه نوښت کړو چې نور مشکلات دغه مو حاجی صاحب شاهزاده ماوین دی ولایت د تماري زوړان دي کړته تم دا شکایت نه وکړه. دوی وایي چې نن د سبا د مجلس کو قمردین شینواره مشاور د ریاست جمهوریت هغه په خپل راغلی وو چې د مراسم افتتاح کړ په تلویزیون دوی شانو کې نشر شو پس له نشر د هغه کوچان راغلو ته وایي دا زموږ لفچر او دا واغ کورونه پکې جوړ کړل زموږ د سرکاري د پاسه کورونه جوړ کړی.
د لغمان پخوانی والی خو بدل شو نوې والی راغې دغه نوې والی ته مراجعه کړې او د ستونزې مو ورسره شریکه کړې.
او سه دغه نوې والی اساس نن څه ته مونږ زه په خپل اتلې مو ورته مبارکۍ په پروګرام کې بیا مې یو کاغذ ورته ورکړ درې ورخه کاغذ مې ورته ورکړی وو.
والی سوې
هغه یې کله په دې خبرې کیږي چې په خوا په دې دغه کې ډېری پیسې خوړل دا چې لاندې باندې څه غصب مزه غب من پکې شوی دی. نو اوس هیڅ پوښتنه نه کوي زموږ
خطا سو څه غواړي
زموږ غوښتنه هم دا ده کم دغه نمرې وځي کوچانو ته ورکړي. مونږ نه وایو کوچان هم د دې وطن خلک دي مونږ ته د فقیر سرک سره نږدې دغه ساحه هم دولتي ساحه ده دغه د پوسټې نه دې خواته دغه ساحه مونږ ته توضیح کړي.
ستاسو ستونزه به د لغمان ولایت له مسؤلو چارواکو سره شریک کړو.
الله تعالی دې تاسو ته اجرونه درکړي.
د انصاف پلټکی
دغه ستونزې مو د لغمان د والی لوایاند خاغلی اسد الله دولتزی سره شریک کړه. جناب دولتزی د لغمان ولایت د قرغیو د ولسوالۍ د مندروړو د لیسې سرخون کې اتیولا خونزاده آزادی راډیو ته ویلي چې سو کال مخکې ورته حکومت د ګمبيري په دښته کې دی وی امین عمرې زمکه فرمې ورکړي. د وی په دغه ځمکې کار هم شروع کړو او ځینې زورواکي راغلل د دوی کارونه بند کړو په خپلې پکې د ځانونو لپاره کار پیل کړ. دغه ستونزې په اړه ستاسو نظر څه ده؟
او ډیر مننه سلام اوریدونکو. تاسو پوهیږئ چې د جواد پټول ګور کې د جواد د لابل سیمو کې هر برخې ته به ستونزې وي مشکلات دی په هنه هر برخه ده ولې مصرین دل خطر ټاکل شوی چې دوی د غستونز مسائل دار حل کې یو حل لاره ورته وباسي. موږ په لغمان ولایت کې مرکز او ولسوالیو کې په بیلابیلو برخو کې ګڼې اسانتیاوې رامنځته کړي دي او ګڼې اسانتیاوې دوی ته پیدا کړي تر څو دوی په اسانۍ او په ښه سهولت سره زده کوونکو ته تدریس چارې مخ ته یوسي. تاسو پوهیږئ موږ په علیشنګ او دولت شاه د علینګار دې ولسوالیو تقریبا 1400 یا 1400 شاوخوا خونکو ته بیلابیل د استوګنو نمبر شلی دی دی کار نور باندې شروع کړی دی په مرکز کې دا چې خرغی ولسوالۍ کوم یادونه تاسو وکړه کوم خون کې سړی سرخون څنګه تاسو ته ټلیفون کړی تاسو سره شریک کړی لسره دا زمونږ دغه مسایل چې تر ولایتي ادارې پورې تر پوهنې ریاست پورې او تر هلته په خرغی ولسوالۍ کې زمونږ ولسوال صاحب ټول شرکونو کې هغه کوم امکاني او کاسه چې وه په دې برخه کې جدي کار روان دی. دوی چې کومه اندېښنه لري کومه مسله لري دغه څنګه به زر حلېږي کومه اندېښنه نشته. دوی ته به زر په پاتو ولسوالۍ ښوونکو ته به هم د استوګن نمرې وشول چې عملاً به دې کار ته پیل کړي.
دولتي صاحب دغه استاد وایي چې دوه درې کاله کېږي چې دغه نمرې ورته په نښه شوي. پخوانی والی ته هم څو ځلې ورغلی او نوي والی ته هم دا شکایت کړی او د ولایت ټول مقام پې خبر دی خو اجرات نه کېږي.
کله نوې چې دوی د خپل عریضه تر ولایتي ادارې پورې راوړي وي او هغه دې بیا تعقیب شوي نه وي او هغه باندې کار نه وي شوی. دوی هغه اندېښنه چې دوی لري چې ولا موږ عریضه ولایتي ادارې ته راوړي ده او دلته تعقیب شوی نه دی، هلته مثلا کار باندې نه شوی، زه دا اندېښنه بې ځایه بولم. او دوی چې هر وخت دغه سکم مخکې کې یوازې خون کې نه بلکې ټول ولسونه د ټولنې هر قشر چې خپل عرایض راوړي زموږ په ولسوالۍ کې ولسوال صاحبان دي بېلابېل ریاستونه دلته ولایتي ادارې فرض عاجل ور نو د ټولنې هر وګړی کاسا خون کې وي کاغه د ټولنې بېلابېل وګړي هر یو چې خپل عرایض راوړي په ولسوالیو کې زموږ ولسوال صاحبان دي هلته مسؤلین دي سیمه ییز مسؤلین دي دلته بېلابېل ادارو تاسو تر ولایتي ادارې پورې راځي دوی په عرایضو باندې دوی په نورو مسایلو باندې عادل اقدامات کېږي. دلته د ښې حکومتدارۍ ډېرې ښې بېلګې روان دي. د ولسونو ته مخامخ د حساب ورکولې نور مسایل کېږي داسې کومه اندېښنه کومه ستونزه د ولسونو نه لري چې خدای نه خواسته دوی وایي چې موږ عرایض راوړو او هغې باندې کار نه کېږي زموږ غږ نه اورېدل کېږي. دغه اندېښنه د موضوع سره نه منم رضایه ده. دوی ټولو ستونزو مشکلاتو ته عادي خواستونو ته رسیدګي کېږي.
ښه دولت ځای صاحب تېر خو تېر شو، اوس تاسو دغه استادانو ته څه ژمنه ورکوئ چې دوی ستاسو دفتر ته راشي څه مشوره به ورکړي او ستونزې ته باید حل لارې وموندل شي؟
موږ خدمت کوو. دوی د خپل عرایض راوړي چې دوی د دوی په کومه برخه کې ستونزه لري، د کومه کومه دوی اندېښمن دي ستونزې ته څو موږ عادل اقدامات ورباندې وکړو او دوی دغه ستونزه عادل حل شي.
د انصاف په لټه کې
درنو اوریدونکو و هم اوریدل چې د لغمان ولایت د قرغیو د ولسوالۍ د مندرولو د لیسې ځینو ښوونکو آزادي راډیو ته ویلي چې حکومت ورته څو کاله مخکې د ګمبیرې په دښته کې د یوې نمرې ځمکې فورمې ورکړې وې، خو اوس ځینو زورواکو د دوی په ځمکو کار پیل کړی او دوی ته نه ورکوي. او د لغمان د والي ویان ښاغلي اسدالله دولتزی وویل چې دوی د ورته مراجعه وکړي چې اسناد له نږدې وکتل شي او د ستونزې حل ته لارې ولټول شي. درنو اوریدونکو که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي له ازادې راډیو سره شریکه کړئ. د ټیلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو عزیزانو د خبرونې درنو مینوالو زما سلامونه او نیکه هیلې ومنې. د یوې بلې خبرونې سره راغلم او دا د ستاسو راغلي پیغامونه په کار سره اورو چې په هغو کې یا ستاسو ورک دوستان پیدا شوي دي او یا په خپلو ورکو پسې ګرځي نشانې راته وایست. نو په لومړي سر کې به هغه پیغامونه په ګډه سره واورو چې زموږ دوستانو په خپلو سیمو کې د موندل شویو کسانو په اړه راستولی دي. دوی وایي چې ځینې کسان یې لیدلی دي چې دوی په سیمه کې دي، هغوی د خپلو کورونو ورک دي او دوی نشانې راته وایي. نو تاسې هم که چیرې په خپل یوه ورک پسې ګرځئ نو خپرونه په غور سره واورئ، قلم او کاغذ راواخی او د دغو کسانو نشانې در سره ولیکئ، د ټلیفون شمیرې ولیکئ. کیدای سي چې ستاسو یو ورک په دغو کسانو کې وي او ستاسو سره یو ځای سي. نور منظم دا هم ستاسو پیغامونه.
السلام علیکم، زه مسجد زابل ولایت از پیغام در سپتاوم. ما مدل خو یو ورک روته دا کړی ده چې په نامه د رازګل مین رازنامه دي نه دي د رازګل زوی ده. خبرې ته نه نس کولای چې څنګه سترګې دي څنګه سره دي کې دي چې موږ په کلي کې وسته دي دا یې کې له ونه لاره سمه ده چې د آر ورور هم څه دي څنګه غلط تر باندې زنګ وایي 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 یا یو یو یا دوا دوا یا څلور نه هر مسلمان وو چې دغه ما فاډ مسلم په دغه نمبر باندې زنګ ووهي د خپل وایي د غزنی ولایت مزره راغلی ده تازګل میرې دم دبګل زه یم وایي خبرې سمې نه شي کولی. السلام علیکم.
السلام علیکم زه وحید الله ژوندیم د کندهار میوند ولسوالۍ څخه تاسو ته لیکنې کړم دغه پیغام درته پرېږدم خیرونه پر دی د عبدالمحمد په نامه نومېږي د غزنی ولایت ناحیې ولسوالۍ د زرخان اکا د کلي غیاث کوي یعنی او د جمال خان اکا فکر زوی دی د پچ خان اکا ورځان یادوي او د حیات خان اکا وردی نو پاسکه د د خپل ورونه چې قربان یې هغه چیر مسره معلومات نشي بس د ماته د پنځه لري ته جره زنګ راووي نه بل څوک چې ترافي سړی په عمر د ښکلن دی دوه کاله چې د لې بس په مخاري شان کې په خپل کې د شناخته قریب مزه اوري خو مته په د ټلیفون شمیره اړي کټین کې زمون د ټلیفون شمیره د 0 یو آیا یو آیا څنګه سو اچیا بیا هم تکرار چه پر آیا یو آیا یو آیا څنګه سو اچیا السلام و احترام.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه د هلمند ولایت د ګریشو ولسوالۍ خبره کوم. نو زه بل ورځ د هلمند مبس تللی وم، د تورلاله په نامه و، د یره د تورغونډۍ و، باره راووتې، ماته ملاقات ول. په ما د څلور میاشت کې چې زه پر ماته ندالي کښې افه واله، زه بندي یم، په ما یې څوک نه دي خبر. دغه د تورغونډۍ دي د یرات، نو دغه بس کې شناختګانې د هلمند مبس ته دي ورته راشي، بس په خاص بلاک بندي دي. وسلام.
بله السلام علیکم، زه عبدالعزیز د هلمند ولایت څخه دا پیغام پرېږدم. د هلمند ولایت نادعلي ولسوالۍ د کوپک په سیمه کښې د لس ورځې کېږي چې یو مړی یو چا غورځولی دی. سره کالي یې دي، سور ستړی پټوی دی، او د نور د پېژندو نه دی. بوجو چې اچولی وو په یوه جره کښې غورځولی دی. د هر چا چې دی د پېژندو نه دی، د هر چا چې دی کالي او پټوی پېژنده کېږي، نور د پېژندو نه دی. د هر چا چې دی د هلمند ولایت د نادعلي ولسوالۍ د کوپک په سیمه کښې خلکو خاورو ته سپارلی. د هر چا چې دی نه مهرباني دې وکړي، د دې چې شمېرې زموږ سره اړیکې ونیسي، چې موږ او دا یوه ادرس په لاس ورکړو. د ټلیفون شمېره صفر اووه سوه نه اتیا پنځه اتیا اته څلوېښت پنځه اتیا. د ټلیفون بله شمېره صفر اووه صفر درې نه سوه پنځه سوه پنځه څلوېښت. وسلام احترام.
سلامونه تاسو ته او د ازادۍ راډیو کارکوونکو او اورېدونکو ته وایم. بیا هم د ټلیفون کرښې ته راغلی ګل محمد خوشحال یم د ولایت نه. دلته یو کس موږ سره ستا بستر دی، دا دوې نیمې میاشتې کېږي چې د ټکر له امله بلیز موږ سره په روغتون کښې راسره دی. نو بستر دی ځکه چې عصابي تکلیف هم یو څه دا ټکر سره ترلاسه کړی دی. نو کوم چا د معلومات به دا دوې نیمې میاشتې کښې خاص نه دی کړی. په تذکرې څخه معلومېږي چې د کندهار ولایت د ارغنده ولسوالۍ دی. نو زه نوم خپله داود دی، د شرافالدین زوی دی. نو که د ده دوستان زما غږ اوري د ازادۍ راډیو د لارې څخه، نو که د ده په اړه باندې معلومات ترلاسه کوي، نو زموږ سره پر دغه ټلیفون شمېرو باندې اړیکه ونیسي. صفر اووه صفر اووه څلور درې یو څلور دوه پنځه. سلام شمېره ده صفر اووه سوه نه څلوېښت یوولس څلور نوي نه اویا. خدای دې کړي چې زما غږ یې قربان واوري. وسلام.
السلام علیکم، زه فرید احمد د زابل ولایت د نظام ولسوالۍ څخه خبره کوم. ما سره یو نفر دی د اشرف الله په نامه دی، د اته میاشتې کېږي چې د کور وتلی دی. سره کار کوي، د هر چا ورور دی او یا پلار زما غږ اوري. نو په داسې ما راځي ما سره اړیکه ونیسي. صفر اویا اویا څلور اویا دوه سوه څلور نوي. ما راځي بیا وایم صفر اووه صفر اووه صفر
مننه کوم محترم وروره. په دې هیله چې د دې کسانو کورنیو دا خپرونه اورېدلې وي او خپلو ورکو عزیزانو ته ورسیږي، په دې برخه کې به راسو ستاسو نورو پیغامونو ته چې دلته اورو. تاسې په خپلو ورکو پسې ګرځئ، موږ ته مو پیغامونه رسولي دي او موږ یې په امانت درته خپروو. البته مخکې تر دې چې دغه پیغامونه واورئ، یوه یادونه کوم. ځینې پیغامونه دي چې د کیفیت له اړخه د خپرېدو وړ نه دي، یعنی کله چې موږ خبرایم کو هغه کیفیت دونه خراب دی چې سړی نه پوهیږي چې څه وایست، نه ستاسو ژغ سم اوریدل کیږي، نه نشانې، نه د ټلیفون شمیره. نو دغه کبله موږ مسرت غواړو هغه نه خپرولای. نو کچېرې تاسو غواړئ چې پیغام خپور سي په سمه توګه راورسیږ، موږ ته لطفا خپل موقعیت ته تغیر ورکړئ، په یو سم ځای کې ودرېږئ یا ولته موږ ته دا پیغام ثبت کړئ تر څو هم ستاسو پیغام ځای نه سي او هم موږ وکولای سو چې په خپله خپرونه کې درته خپور کړو. نو نور مو نه ځنډوم، رابسو ستاسو نورو پیغامونو ته.
الو، السلام علیکم. عبدالله یم، د هرات د ولایت د شینډن د ولسوالۍ د زیرکور د کواک د کلي. ما یو زوی دی په نامه د جمعه خان، دا دوه کاله کېږي چې ورک دی. انا هر مسلمان ورور که پیدا که په دغه شماره دې زنګ ووهي. 0 1 0 4 3 2 1 آخر اندری ده تیر میره بانی بوی ده تشکر داد وکار که دی چورک ده هر مسلمان رور که ده پیدا ده او دغه که شیرینه آور که وکی دی مستم و شب پرپا کلام سر.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. کاری الهان خبر کنم ولایت کفاری اول سوالی دلت آباد کنی مسترم وزنا ده ماما یزی تنامه ده میاراج دین تقریبا شپږ او د پنځه کلو په شاوخوا باندې کېږي چې د ایران تر منځ نابرکت سوی دی. تر هغه راوروسته هېڅ پاته نشي لګېدلی سره د ډېر ډېر کوشش سره. نو اوس که هر مسلمان ورته درک کړي او یا دی خپل مزه راوري په 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 د ټلیفون نمبر یې ولې بیا 0 5 3 5 8 9 2 قاری الهام ولایت قاری وسوالی د لسابات میراج الدین سید الدین اکاوی.
السلام علیکم. زه کریم ما د کندهار څخه تاسو ته تماس کیم. ما یو ورځ عمر جان مې چې د څو کال کې سره کړی چې تاسو ته اړه معلومات لري نو د دغه شنه رنګ مې څه څنګه راو او 0 5 2 8 5 4 0 0 0.
السلام علیکم. زه عبدالولید هلمند ولایت د نوی ولسوالۍ یم. آیا ورور ورک چې دا درې میاشتې کېږي چې د احمد په نامه د شنې سترګې چې پر ګره یو چاپ دی که هر ورور په اړه معلومات لري ما دې په دې شمېره اړیکه وځي زمونږ د ټلیفون شمېره د 0 5 4 0 0 0. وسلام.
بل السلام علیکم. زه سدوا غان ازادي راډیو کارکونکو ته سلام دی. زموږ یو خیری ګورک دی باز خان امید چې جناب خان یې اخلی دی روپیې اخلی دی یوه دانه سپین سارې مور لري سراتې د کوچنۍ اولادونه لري د اولادونه خواران یې اوس دغه د یو لانه پسې ځینه پسې ګرځېږي که د هر یوه
السلام علیکم. زه ګل احمد هلمند ولایت نه علي ذول صالح ذول او کی ګنته ما کا چې شاه احمد ګنه ده دا څنګه کار کوي چې کور نه درک کوي د موږ د مرګ د ژوند په اړه معلومات نه لرو چې چیرې به خلاص نه غواړو نو راند ولان کوي باندې چې من مهرباني دې په دغه نمبر کې موږ سره کوم څه پر وسه پر وایې تاسو کار لس درې سو شپږ دې 5000 افغاني جایزه لري. وسلام.
زه السلام علیکم. زه شاولی کوچه د بشت فکاری مسیح ولسوالی نه په تماس کې مړ سره ما یو مرګره ده په نامه د نانا ملنګ رانه دې درک سوې دا که چا کار کوي معلومات دې په دې شمېره دې ما سره اړیکه ونیسي 0 8 9 3 8 1 بل نمبر 0 3 0 8 5 اخر کې 2 دار چا ته معلومات دې په دې نمبر دې ما سره تماس ونیسي خړ کالی دې سورې دسمال او ما در بده او بدهش میره ده ما ده زنگ وی او جانانا شو زر اوانه اینامه ده او بل مده خواه خاص ده رونه ناشه ده چانا ورکسیوی چوک نی او چا یا رول یا پلار یا زوی ده ورکسیوی نی او دی پدرو او بانه زنگونه راوی دی تا ما خواسته شده کرده نکیده نو خلق و وقت نیسی و سلام
السلام علیکم زفرید احمد ورلکان دا ولایت خبر کوم زموږ او اکا د نیمسلا فنامه لا دول اسکان کیوی چې ورکړي که هرڅه د په اړه معلومات لري موږ ته په دې شمه راځم صفر اویا اته اویا نویا شپته منه
اور السلام علیکم شیر احمد د کندهار سره په تماس کې موږ یو کریم په نوم د عبدالواحد دوا کال کیږي چې د کندهار په ولایت کې نادرکه شوی دی هر څوک په اړه معلومات لري په دې شمېره کې زموږ سره تماس ونیسئ صفر څلور اویا اته سوه دوه څلور نوي درې اتیا وسلام
سلام علیکم د ازادي کارکوونکو ته ټول ته سلامونه وایم ما یو ورور دی د غانې په نامه ورک دی د دوه میاشتې کېږي چې څوک معلومات لري ما ته زنګ ووایي سپر و سپر و دوا واره سپر سلور دری نه دری سلام علیکم
السلام علیکم زبه های جان د غزورا تکرباغ رسوالی د برسیر د کلی اوسیدون کم جما یو ماما اکبر خان نویجی د پنځه سکاله کیږي چې ورکسوه ده که هر شاته معلومات کیږي په دیش میره دی ما ته زنګ ووهی سپر شپراویا پنځه یا پنځه نوی سلور سوه شپیته او په دې شمیره ده هم زنګ راته وای چې په سلور اویا یو اتیا صفر درنوي درې شپېته السلام علیکم
مختبر شکرې د هلمند ولایت د واشد ولسوالۍ خبرې کوم یو علیکم ورک د تقریبا دیارلس کاله کې دیارلس میاشتې کېږي چې د واشد ولسوالۍ د علاغولي اوسېدونکی دی د اختیار نامه د اختیار نامه تر نامه باندې د پلار نوم دی او د سید محمد ورور دی نوم شیخ محمد کچیر د دغه پاک تاسو معلومات لري ورور کوله چې د ټلیفون لاندې شمیرو ته زنګ وایي صفر و دوه واره نه دوه واره یو اته دوه واره شپږ نه او دوهمه شمېره مو د صفر و صفر پنځه نه اویا نه دېرش نه اویا د خدای په نوم شکرز
السلام علیکم زه محمد الله دی غزې نسوانی د شهر دی نه د خان کلي اوسېدونکی یم زما ورور په نامه دی سید محمد او کله کېږي چې له کوره خپله درکه شوی ده که هر مسلمان ورور ته معلومات وي او یا یې هم لیدلی وي لږ اعصابي تکلیف هم لري نو په دې شمېره دې له ما سره په تماس کښې صفر اووه سوه شپږ شپېته نه سوه اویا نه سوه دوه ویشت شماره یې ور بیا وایم صفر اووه سوه شپږ شپېته نه سوه اویا نه سوه دوه ویشت وسلام مننه
السلام علیکم نومه کې هلې ورور جانا یو کس دا وارث تر اخیرې ما د دې صاحب نه یو کس دا د نصرت په نامه دا وایي د پلار نوم مې شیرین آغا ده که هر څوک پلار یې زما آواز اوري یا یې ورونه نو زما دې شمارې ته دې زنګ وکړي صفر اووه سوه دېرش یوویشت صفر صفر بیا تکراروم صفر اووه درې یو درې صفر دوه یو دوه یو صفر صفر کار څوک چې د ورک شوي عزیز خپلوانې نو کولی شي چې ما سره اړیکه ونیسي زما نوم وارث تر اخیل د خدای په امان په وخت کې شوي
السلام علیکم زه احمد هلمند ولایتونه د علي د ولسوالۍ د لوبه خوشي ژوند کوم شم احمد په نامه دی حج نجبلاک ازوی دی محمد غوث عبدالرسول محمد رسول او سید محمد یو ورونه دی دی دا پنځه کاله کښې د کوره نه راکړم زه د په اړه هېڅ معلومات نه لرو که چېر دی په خپله زما غږ اوري نور انډوالان په سان پېژني نو مهرباني دې په دغه لمبر دې عمر ته زنګ وي صفر اووه صفر اووه لس څوارلس درې سوه شپږ دېرش وسلام
بله السلام علیکم زه علی محمد یم له کندهار ولایت له میوند ولسوالۍ له بنجمر له سیمې مې له تاسو سره اړیکه نیولې زموږ یو قریب ورک دی د طایب په نامه سره تقریبا اوسې نو دوه درې کاله کېږي دی یې مطلب لالا او د معروف ورور زوی هر مسلمان ورو ته کې معلومات کیږي نو په دې هله چې موږ سره معلومات شریک یو یا هم د موږ په ځاغه وري سوالي چې موږ سره اړیکه ونیسي د یو برمچی او کندهار ښار د کیبل د پاره چې له هغه ورځ رئیس نه درکه شوی دی خو یو ځل اړیکه ورسره ټینګه شوې او خو بیا دغه وروسته کوم اړیکه ورسره ټینګه شوې نه ده او تماس فرش کېدلی دی هر مسلمان ورو ته کې معلومات وی جایزه هم ورکول کیږي نو لطفا زموږ سره په همدې شکرو باندې اړیکه ونیسي 0315 300 300.
السلام علیکم ماما شرور زما احمد نعز ماما شرور ماما شرور ما احمد چا ما شرور په ماما چا دا شپږ کاله کې چې ورکسوي دی شپږ کاله کې چې ورکسوي دی چې تاسو ته په اړه معلومات لري د سمان په څو ورکسوي تاسو ته په اړه معلومات لري مستجه پیغام نشر کی یا مستجه په اړه معلومات کی یا مستجه د ورک کډاری شي نیو کو کیږي
خبر چاہیے.